سلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن جمعې ورځ د 2015 کال د جولای د میاشتې 13 نیټه ده. ملیحه میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو هر کلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. د خبرونې په آخري برخه کې مزاحیه پروګرام پام کوه هم لرو، خو اول د دې سره تازه خبرونو ته غوږ شئ چې شاهین بنیری یې تاسو ته دروروي.
مهم خبرونه د افغانستان ملي امنیت اداره دا وکی چې په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وژل شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د روسیې په اوفا ښار کې له یو بل سره لیدلي او د دواړو هیوادونو په خپلمنځي چاروي خبرې کړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړې کار نه اخلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ملي امنیت ادارې دا وکړې چې په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست پرون په خبر پاڼه کې ویلي شاهد الله شاهد چې پخوا د تحریک طالبان پاکستان ویانو د جولای پر 8 نیټه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. شاهد چې اصلي نوم یې شیخ مقبول و تیر کال په اکتوبر کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې د ویان په توګه هغه مهال له دندې لرې کړی شو چې نوموړي له اسلامي دولت ډلې سره د وفادارۍ اعلان وکړ. د ملي امنیت ریاست بیان ذاتی په هوایي برید کې د داعش ډلې د جنگي عملیاتو مشر ګلزمان فاتح او د هغه مرستیال جهادیار هم وژل شوی دی. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د دې داوو په اړه لا سندې ویلې. په اچین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې عام خلک وژل شوی دي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک امین مشال ډو ته ویلي چې له تېرې ورځې راهیسې د اچین ولسوالۍ د مامن باغ او مامن تنګي سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې پر عامو خلکو ډزې کړي او ملکی وګړو ته مرګ جوب لاړولې ده. نوموړی مزار حاجی روجاګل او شمال خان هغه قومي مخور خلکو چې د داعش ډلې په برید کې وژل شوي دي. بلخوا د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي ویان حضرت حسین مشرقیوال مشال لیډو ته ویلي چې د اچین ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د دواړو وسلوالو امارت اسلامي او داعش ترمنځ خپلمنځي وقفهیي بریدونه کیږي چې د هغوی د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی د ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دی وکړي. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلي اشرف غنی د خبره تېره ورځ د روسیې په اوفا ښار کې له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره د لیدو پر مهال وکړه. غنی وویل د اسلامي دولت یا داعش ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ولاړی، نو ځکه باید ایران هم له افغانستان سره په پوله په پرتو سیمو کې ګډې هڅې وکړي. وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د روسیې په اوفا ښار کې له یو بل سره لیدلي او د دواړو هیوادونو په خپلمنځي چارو یې خبرې کړې دي. د جمعې په ورځ خبر اعلانو ته د وینا په وخت د هند د بهرنیو چارو سکرتر اس جی شنکر وویل چې وزیر اعظم نواز شریف وزیر اعظم مودی ته په پاکستان کې کیدونکې د سارک په سرمشري غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه چې نوموړي قبوله کړې ده. د هند د بهرنیو چارو سکرتر زیاته کړه چې سیمه کې د امنیت لپاره دواړه هیوادونه شریکې ذمهواری لري. وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره هم نن لیده کاته کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندر علي خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی. تیره ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خپور شوي بیان کې د اسپندر علي خان له خولې ویل شوي په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي خبرې روان وي او یو منطقي انجام ته ورسیږي. د چهارشنبې په ورځ په امریکا د افغانستان حکومت افغان طالبانو حقاني شبکې استازو په لومړي ځل مستقیمې او رسمي خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې تر روژه وروسته به خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. تیر ماښام د سینټ غونډې پر مهال چې د جمعیت العلماء اسلام سینیټر حافظ حمدالله د غیر سرکاري ادارې سیو د چلډرن دفترونو د بیا خلاصولو غوښتنه وکړه، نو چودھری نثار علی خان وویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې کار کوي خو د هغه هیواد د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. نوموړي زیاته کړه
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالہ سال سے
دیوی دلتا د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چاچی د نوملیکنه د پاره درخواست کړه هم نه دی ورکړي هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړو د این جی اوز په جامه کې زرو پوری خلک اسلام آباد ته راغلي او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو چرته وې د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته وو د هغه وخت حکمرانان
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری ویلی امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړي کار نه اخلي دا خبره نوموړي تیر ماښام په ویانا کې د خبري غونډې پر مهال وکړه
Given that the work here is incredibly technical
دا وای دیتا په پام سره چې دلته کار ډیر تخنیکی او ستونزمن دی نو موږ به بیړه نکړو او څوک به مو بیړه ته مجبور هم نکړای شي موږ ټوله توجه د تړون کیفیت یا کوالټي ته ورکوو
په عین وخت کې د ایران د بارونو چارو وزیر جواد ظریف پویلی تړون ته د رسیدو په موخه تر هغو خبرو ته چمتو دی چې ضروری وي یونان بیگا بالاخره د هیواد د مالیو یا ټیکس او پنشن په نظامونو کې د هغه جامع اصلاحات وړاندیز وکړو چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله له دې کار سره هغه هیواد په چټکۍ سره د روانې اونۍ په پای کې یو داسې تړون ته د رسیدو سفر پیل کړ چې د یونان مالی نظام به له پرځېدو وژغوري په دې پلان کې په ډېرو ځایونو کې هغه وړاندیزونه تر سترګو کیږي چې اروپایي ټولنې کول او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل چې تر څلورو لسیزو دغه هیواد د بارونو چارو وزیر پاتې شوی و د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی دی نوموړی تېره ورځ د امریکا په لاس انجلس کې په خپل کور کې د یوې اعلان شوې ناروغۍ له کبله مړ شو د ده د جنازې مونځ سبا له په مکه کې کیږي او اوس د موسم او کرنسۍ حال
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپیه اخیستل کیږي او په 1.02 روپیه 35 پیسې خرڅول کیږي یو پاؤنډ په 1.55 روپیه 50 پیسې او په 1.55 روپیه یو یورو په 1.42 روپیه او په 1.42 روپیه 25 پیسې یو ریال په 20 روپیه 10 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپیه 35 پیسې خرڅول کیږي یو درهم په 28 روپیه او په 28 روپیه 25 پیسې یو افغانۍ په 1.60 روپیه او په 1.60 روپیه 25 پیسې او په یو پاکستانی روپے 2.58 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.80 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او په کوئټه کې د باران امکان دی پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 25 بنو کې 10 او 25 او په کوئټه کې 20 او 19 وي
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او د کرن سوبې او د موسم حال مول رابی اکرم خان نو واوریدو په خبرونه کې به واوري د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس په وفا خار کې لخپل هندي هم منصب نریندر مودي سره نن لیدلې دي کاروهان سوای
پاکستان دا نه وړي چې د افغان ملک په تور ملک یا په تور حکومت یا په تور لکه پاکستان خلاف استعمال شي نو دا یې هغه اثر رسوخ ته هغه په دې بنیاد شک وشوې په بنیاد باندې ګوري
دا پاکستان کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وای داسې هیڅ غیر حکومتي ادارې ته کار اجازه ورنکړي چې د پاکستان ګټو ته نقصان رسوي او لکلونو راهیسې په دغه هیواد کې کار کوي
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالہ سال سے کدھر تھے اس وقت کے حکمران
بخ پرونه کې 19 مزایا پروگرام پام کوا هم لرو
یو نسواری درو جماعت په خیالونو او په سوچونو کې دومره ډوب شوی و چې د چیرې نه دا څرګند وه چې دی د غرمې په دې 2 بجې د ماښام 2 بجو ته رسېدلی
له مشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته په 2014 کال بخنه واړم 14 کال کې د سفر بلنه قبول کړې ده دا بلنه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن دروز په وفا کې د شنګای همکارۍ سازمان د سرمشي ز پسند کې وکړه د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات تر یوې غنټې پورې جاری وو په پاکستان او هند کې کارپوهان د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ ملاقات ستاینه کوي خو ځینې اندېښنې هم لري د دغه ملاقات په اړه زموږ همکار ګولایا ساره رپورٹ جوړ کړی دی
د پاکستان وزیر اعظم میر محمد نواز شریف خپل هندی سیال نریندر مودی سره د جمعې پورس په داسې حال کې ملاقات کړی چې په دې روسو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. خو د روس په اوفا کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشریزي پسندو کې په شوې ملاقات کې دواړو مشرانو په دې سلا شوې چې په سیمه کې امن راوستل د دواړو ذمہواري ده. د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودی په 2018 کال کې پاکستان ته د سفر بلنه هم قبول کړې ده. د ملاقات روسو په مشترکه اعلامیه کې ویل شوې چې د دواړو هیوادونو د قومي سلام سلاحکاران به په نوی ډیلی کې ملاقات کوي او د اعتماد سازۍ لپاره به نوي ګامونه پورته کوي. په نوی ډیلی کې د دفاعي چارو پوه پراوین سوامی له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د پاکستان او هند مشرانو ترمنځ ملاقات ګټور وو خو هند اوس هم اندېښنې لري.
بھارت میں اس وقت 26/11 کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ رہا ہے وہ دہشت گردی کا رہا ہے.
په هند کې د نومبر شپږشتمې بریدونو وروسته تر ټولو لویه مسأله د ترهګرۍ ده. په تېر یو نیم کال کې دا اندېښنې راپورته شوې دي چې پاکستان د لشکر طیبه او جماعت الدعوه ډلو فشار کم کړی دی، نو په راتلونکو وختونو کې څه لویې پېښې رامنځته کېدای شي او حالات خرابېدای شي. که څه هم د ممبئی تر بریدونو وروسته پاکستان میشته اورپکو ډلو لویې کاروایانې نه دي کړي، خو هند اندېښمن دی. دویم، د کشمیر د کنټرول پر کرښه حالات کړکېچن شوي دي او په تېرو دوو کلونو کې اندازی هم زیاده شوی ده، نو هند په دې حالاتو فکرمند دی. پراوین سوامی زیاته کړه چې د هند سرکار له تیر یو نیم کال راهیسې په دې خبره پوه و چې داسې حالات جوړ نه کړل شي چې له پاکستان سره حالات لا نور کړکېچن شي. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان د هند ځینو کارونو په اړه ډېر اندېښمن دی. د زیاته کړه
نو پاکستان دوه قسمه اندېښنې دي. یو خدا ده چې پاکستان ولې کې کشمیر قضیه ده، بل د پاکستان دا خیال دی چې افغانستان کې دنه هند کې دی هغه کوشش کوي چې دوه اثرو سوخ پیدا کړي چې هغه د پاکستان خلاف استعمال کړی شي. پاکستان دا نه غواړي چې د افغان چې د ملک بطور ملک یا بطور حکومت یا بطور ملکه پاکستان خلاف استعمال شي.
ډاکټر سرفراز ویل چې د دواړو هیوادونو مشران غواړي چې اقتصادي همکاري ته وده ورکړي، نو په دې موخه په شنګای همکاري سازمان کې شامل دل غواړي، خو روس ورته شرط ایښود یو چې لومړی خپل منځي اختلافات ختم کړي. نو همدغه وجه ده چې د پاکستان او هند مشران په دې سلا شوي دي. بیا هندي کارپو پراوین سوامی وای چې په مشترکه اعلامیه کې د امنیت مسلې زیاتې دي او سیاسي مسلو په اړه سنې دي ویل شوي. سوامی زیاده کړه
سیکیورٹی کے ہی مسئلے بھارت کے من میں سب سے آگے ہیں.
په هند کې د امنیت مسئلے تر ټولو زیاتې دي. دلته په هند کې د سیاسي او اقتصادي مسئلو په اړه دا یو سوچ دی چې په دې کې به پرمختګ په کلاره کیږي او زیات فکرمند هم نه دي. خو که چیرې یو لویه پېښه رامنځته کیږي نو وزیر اعظم لپاره به مشکله وي، ځکه نوې ډیلی په امنیت زیاته توجه ورکړې ده.
په پاکستان کې کارپوهان د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ د ملاقات ستاینه کوي او دا نظر لري چې د نورو وختونو پرتله د سیاسي حکومت په فیصلو کې فوج هم له دوی سره دی. دوی هیله مند دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې به په سیمه مثبت اثرات پریباسي.
تاسو اوریدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن پروس کې د خپل هندي سیال نریندر مودی سره ملاقات کړي. په داسې حال کې چې د دواړو مشرانو لیدل د دواړو هیوادونو اړیکو د سیمې د حالاتو لپاره مهم ګڼل کیږي. د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان د جنوبی ایشیا د آزادو رسنو تنظیم صاف مل جنرال سیکرټري سره د یادې لیدنې په اړه مرکه کړې ده. په سر کې د امتیاز عالم نه پوښتنه کړې ده چې د ملاقات ته په کومه سترګه ګوري.
میرا خیال ہے ایک اچھا موقع تھا دونوں وزیر اعظم کو بات کرنے
زما په خیال دا یو خمو کوا دوانو وزیر اعظمانو لپاره د خبرو اترو او ک دوانو ته دا سه خیال شوی وی چې معاملات به داسې نه چلیږي چې څنګه روان کړی شوی دی. د تیرو دوو کالو نه چې د خبرو اترو سلسله بنده او کافی بیانونه مخې ته روان دي او سخت قسمه الزامونه د دوانو اړخونه لګول کیږي، نو په داسې حال کې کدا ملاقات خوشګوار ماحول جوړ کړي او د خبرو اترو عمل شروع شي نو غنم چې دا به ښه خبره وي.
دواړه ملکونه په یو بل د ترهګرۍ تور لګوي. نن په اوفا کې دواړو ملکونو وزیر اعظمانو د امن خبره وکړه. نو ګڼې چې دوی د کم تنظیمونو یا د ډلو کومک کوي هغه به پریږدي دوی؟
میرے اگر آپ ذاتی رائے پوچھے میں چھوڑ دینا چاہیے
کتا سو زما ذاتی رائے پہ اڑتا پوسو کے ندا پر خودل پکار دی خودوانا ملکونا بے نفریق دی او دوانا ملکونا تعلقات لپارا تر سوچے یو نو تصور نرازی او منگ پل پخوانے نکتے نظر نبدلو ند نفرت او دشمنی دا سلسلہ بر روانوی بنیادی خبر دادا چې دا پاکستان او ہندوستان دا تعلقاتو کم د دشمنی کیفیت تے هغه ختمول پکار دی او دا هغه لپاره دوانا ملکونا لانے دی تیار
وہ ابھی ہم تیار نہیں ہیں دونوں ملک اس کام کے
لیے پاکستان کی عام تاثر دے چھ پوزی حکومتوں پر دور کی د دوڑ ملکوں تعلقات خشی نو تاسو گنے چھ دا موجودہ سیاسی حکومت با خط تعلقات لپاره یو خرول اولو بوی
ہندوستان او پاکستان ترمنځ جنگونه د پوزی حکومتونو په دور کې شوې دي د کال 1915 په ته جنگ واخله یا دا شان د 1901 یا هم او د کارګل د جنگ خو وزیر اعظم ته معلومات هم نه وو خدا خبره هم سمدا چې د ایوب خان او پرویز مشرف په دور کې کوششونه شوې دي او چې کله سیاسي حکومتونه لکه بینظیر بوټو ذوالفقار بوټو او نواز شریف کوشش وکړو نو د هغه وخت پوزی مشروالې ملګرتیا او نکړه اوس د پوز چلیږي نو نواز شریف سے به هغه کوي سچ پوز غواړي
نواز شریف صاحب وہی کریں گے جو پاک پہنچائے
امتیاز عالم سے پخوانی پوزی صدر پرویز مشرف د کشمیر د مسئلے یو سلور نوکاتی حل اڑان دکڑے وہ نو آیا ستاسو په خیال دغا حل لپاره پاکستان تیار دے
یہ بات مشرف میں اور
زما په خیال پرویز مشرف او منموہن سنگھ ترمنزا خبر اتر ڈیرے پر مختلے وے او د مشرف چې د کشمیر په اړه کما سلور نوکاتی فارمولا وا د هغه اعلان لا پاتې وو چې په سیاسی حالاتو کې مسله راغلا نو د غنم چې هغه به د کشمیر مسله هوارولو لپاره یو خ بنیاد وی
تاسو د سیف مالا جنرل سیکرټری امتیاز عالم سره د مشال ریډیو مرکه واوریده په پاکستان کې د افغان طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې د سولې راوستلو لپاره به تر روژې وروسته په میکانیزم خبرې کوي کله چې په پاکستان کې دا خبرې کېدې نو د طالبانو یو بیان ذبی الله مجاهد په خپل بیان کې ویل د ټولو چارو اصلي مسؤلیت په قطر کې لا میشتو طالبانو سره دی یو خو د طالبانو استازي د سولې خبرې کوي او بلې خوا ته د طالبانو ویان دا ډول بیان راځي نو په دې صورت کې پوښتنه پیدا کېږي چې آیا دا وروستۍ رسمي خبرې هیلې پیدا کولی او دا چې د سولې په خبرو کې اصلي واک لچا سره دی په امیر ساحل د دې پوښتنو جواب راکوي
په پاکستان کې د افغان طالبانو او د افغانستان حکومت استازو ترمنځ په رسمي خبرو کې موافقه شوې چې تر روژې وروسته به په افغانستان کې د وینې تویونې د مخنیوي لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو مفصلې خبرې کیږي په خبرو کې پر دې موافقه شوې چې د اختر په ورځو کې به دواړه لوري له تاوتریخوالي لاس اخلي کله چې په مری کې د دواړو خواو ترمنځ خبرې کېدې نو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پیغام واستاوه چې پکې راغلي ول چې په قطر کې د طالبانو دفتر اصلا د افغانستان د کورنۍ او بهرنیو چارو مسؤلیت په غاړه لري د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو او د طالبانو دې بیان ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د رسمي خبرو لومړی پړاو د افغانستان د تلپاتې سولې په لړ کې هیلې پیدا کولی شي او که څنګه په کابل کې د سیاسي چارو پوه قاضي حسن اقیار د سولې او روغې خبرې څاري او وایي دا د ستاینې وړ اقدام دی چې بالاخره د دواړو لورو ترمنځ رسمي خبرې وشوې خو کاش چې په دې خبرو کې د قطر طالبانو هم برخه اخیستې وای
مرکزی هسته شری کنه هغه دې خبرو سره بایکاټ کړی دی مخته ور سره کړی دی کاش کې هم د تعالی باندې سره مخته نه کی هغه ما د شی او اسدا هسه هم د استعداد ورده
په پاکستان کې د طالبانو د کوټي شورا له افغان حکومت سره خبرې کول او د طالبانو د ویاند ذبیح الله مجاهد بیان آیا دا معنا لري چې طالبان ویشل شوي دي او دا چې اصلا په طالبانو کې څوک د خبرو واک او اختیار لري قاضي حسن اقیار په ځواب کې وایي چې اصلا د طالبانو په رسمي جوړښتونو کې د کوټي شورا په نوم څه نشته د زیاتوی د خبرو اصل واک د قطر له طالبانو سره دی ځکه چې هغوی دا مهال د افغانستان په جګړه کې زیاته ونډه لري خود کابل پونتون د سیاسياتو څنګ استاد نصر الله ستانګزای په مری کې د طالبانو خبري او بیا د ذبیح الله مجاهد بیان ته پکتو وای دا ښکاری چې طالبان د جګړې په میدان کې د خپلو پلویانو مورال کمزورې کول نه غواړي
کوم چې طالبان یو جالب لوبه کوي. سره لوبه دا ده چې د قطر دفتر او د پېښور دفتر د دوه فرق نه کوي. د مال نظر د کوټ دفتر دوی غواړي چې په دې ډول ام د خپل پلویان روحیه ماته مې کې په جګړه کې او بل غواړي غواړي چې د افغانستان دولت هم د شی وخی چې کولی شي په بل ډول حملو وکړي.
نصر الله استانکزی له دې خبرې سره موافق نه دی چې ګواکې طالبان ویشل شوی دي. د زیاتوي کچېری طالبان د کوټې په شورا یا قطر دفتر په نوم ویشل شوی وي نو بیا اصلا د طالب هیڅ وجود نه پاتې کیږي.
تاسو په امیر ساحل رپورٹ واوریدو. فورن پالیسی مجله لیکي داسې ښکاری چې افغان حکومت د سیاسي جوړجاړي په لور نږدې کیږي او غواړي چې له طالبانو سره روانه جګړه ختمه شي، خو په دې هیواد کې به امن نه راځي چې کله افغان ولس دغه ممکنه سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي، او د دې لپاره به ضروري وي چې افغان ولس مشر هغه مسلې له منځه یوسي چې د سولې د پروسې مخه نیولې او د سولې پالي شورا کې موجودې نیمګړتیاوي ختم کړي. د مقالې نورې برخې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
فارم پالیسی مجله لیکي که څه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو حقیقي نتیجې مخې ته نه دي راغلي، خو دا ښایي چې افغان حکومت د جګړې سوله ییز حل ته ډېر ژمن دی. اوس داسې ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غني په ورو ورو خو پرله پسې د سیاسي جوړجاړي پر لور نږدې کیږي او غواړي چې له طالبانو سره روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي، خو امن به هله راځي چې کله افغانان د دغه ممکنه سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي، او د دې لپاره به ضروري وي چې افغان ولسمشر لومبه هغه مسلې له منځه یوسي چې دا مهال یې د سولې د پروسې مخه نیولې او بیا د سولې په عالي شورا کې موجودې نیمګړتیاوي ختم کړي. د سولې عالي شورا مخه په هیواد کې خامي جوړجاړي ته لاره هوارول او د پخوانیو جنګیالیو بې وسلې کول او عادي ژوند ته راوستل دي. د سولې عالي شورا په اویا غړو مشتمله ده چې پکې د پارلمان غړي، پخوانی جنګیالي او د مدني ټولنو مشران شامل دي. د دې ترڅنګ څلور دیش ولایتي امن کمیټیانې هم جوړې کړل شوې دي، او د دې کمیټیانو غړي د والیانو لخوا ټاکل کیږي، او د دوی کار د طالبانو عادي ژوند ته د راوستلو لپاره زمینه برابرول دي. خو د سولې عالي شورا کومه واضحه تګلاره او اختیار نه لري. معلومه نه ده چې آیا د دې کار د یوه بې طرفه منځګړي په توګه د جګړې ټولې خواوې د خبرو میز ته راوستل دي، یا چې کله رسمي خبرې شروع شي نو دا به خپل رول لوبوي، او کنه دا به د افغان حکومت په نمایندګۍ له وسلوالو سره د سولې خبرو ته کښېني. په مقاله کې وړاندې راغلی دي تر څو چې په سمه توګه د افغانستان مدني ټولنه د سولې په خبرو کې نوي شامل کړل شوي، تر هغو ګټورې نتیجې مخې ته نشي راتلې. په مقاله کې راغلی دي د تلپاتې امنیتي لوزنامو لپاره ضروري وي چې مېرمنې د سولې د پروسې په هره برخه کې ونډه ولري. د مقالې په اخره کې راغلی دي پکار چې له طالبانو سره د خبرو لپاره دا وار اشرف غني واضحه پلان جوړ کړي. نوموړي ته پکار دي چې د سولې عالي شورا ته خپل کار په ګوته کړي، او د سولې په خبرو کې هغو خلکو ته هم برخه ورکړي چې له پامه غورځول شوي، لکه د بشري حقونو دفاع کوونکي، پوهان، مېرمنې او ځایي مشران، چې دارنګ یو داسې امنیتي تړون وشي چې د ټول افغان ولس په خوښوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د استخباراتي ادارې امریکایي پوځي چارواکو د افغانستان ملي امنیت ادارې په هغو داوو مقاله خپره کړې چې په ننګرهار کې په امریکایي ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یو مشر شاهد الله شاهد په ګډون د نورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړه شوې. د مقالې تفصیل په دې رپورټ کې اورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د استخباراتي چارواکو د خلی لیکي چې د افغانستان په مشرقي برخه کې په یو امریکایي ډرون برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د یو مهم مشر په ګډون یو بل لوړ پوړی کمانډر وژل شوی دی. ورځپاڼه د امریکا د پوسټ د خلی لیکي چې د نهې په ورځ په ننګرهار ولایت کې ډرون برید وشو چې د ځایي میډیا د رپورټونو په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لسګونه وسلوال وژل شو. په دې کې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد هم شامل دی. هغه تیر کال له ډلې بیل شو او په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره مل ریشو. شاهد الله شاهد په دغه هیواد کې د داعش مهم ویان ګڼل کېده. ورځپاڼه لیکي افغان استخباراتي چارواکو ویلي دي چې روانه اونۍ په امریکایي ډرون حمله کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو بل کمانډر ګل زمان هم وژل شوی دی، خو دا لا نه ده واضحه چې آیا په هغه برید کې وژل شو په کوم کې چې شاهد الله شاهد هم په نښه شو. په کابل کې یو امریکایي پوځي ویان ویلي دي چې د ګل او نهې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مهمو هدفونو په وړاندې حملې وشوې. تر اوسه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغو رپورټونو تصدیق نه دی کړی. په ننګرهار کې قبایلي مشران او چارواکي وایي چې له دوو هفتو راهیسې په ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او له استخباراتي مرستې سره امریکا په سیمه کې د هوایي عملیاتو کمپین شروع کړی دی. د چارواکو په خبره امریکایي ډرون او جنگي جازونه په باقاعدګۍ سره هلته ځای پر ځای کېدل شروع شوي دي. د ننګرهار د ګورنر ویان احمد ضیا عبدالزی ویلي دي چې په تېرو دوو ورځو کې حملې زیاتې شوي دي او په تېرو دوو اونو کې خواوشا نوي وسلوال وژل شوي دي. دا حملې په داسې وخت کې شوي دي چې د نهې په ورځ په مری کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو پروسه شروع شوه. ورځپاڼه لیکي شاهد الله شاهد چې د ډېرې مودې راهیسې د پاکستاني طالبانو ویانو تیر کال په اکتوبر کې هغه وخت شنونکي حیران کړل کله چې یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره وفاداري اعلان کړه. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ویان د دغو بریدونو په اړه معلومات ورنه کړل، خو د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي دي چې د بریدونو لپاره استخباراتي معلومات ورکړي وو. د ادارې په خبره زیاتره حملې د ننګرهار په اچین او بټیکوټ ولسوالیو کې شوې دي، چېرته چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او طالبانو ترمنځ سختې نښتې شوې دي. ورځپاڼه په بټیکوټ کې د یو ځایي قبایلي مشر ظاهر د خولې لیکي چې کېدای شي امریکایي ډرون بریدونو ګڼ شمېر طالب وسلوال هم وژلي وي. دغه په خبره په دې باور دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او طالبانو ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي، ځکه چې د دواړو ډلو غړي په یو ځای کې راغونډ شوي وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګه د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي تاسو هیڅ نړیوالې نه حکومتي ادارې ته به د کار اجازه نه ورنکړي چې د پاکستان ګټو او امنیت ته زیان رسوي. نوموړي تیر ماښام د سینیټ خونډې ته وویل له تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې نړیوالې نه حکومتي ادارې کار کوي، خو دا غیوا د قوانینو هیڅ پابندي نه کوي. تفصیل ریاض موسی خیل نورو.
د زیارت په ورځ مازیګر د سینټ غونډې دوران د جمعیت علما اسلام د سینیټر حافظ حمدالله لخوا د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو په اړه د یو تپوس په جواب کې داخله وزیر چودھری نثار علی خان وویل چې هیڅ چاته د پاکستان د سلامتۍ او ملکی مفادو په ضد د کار کولو اجازه نشته. د دې وینا وا چې د بهر ملکی غیر سرکاري ادارو یا انټرنیشنل ان جی اوز د رجستریشن په یو نظام کار روان دي، د کوم تر لاندې چې باید د ټولو ادارو او دې کې د کارکونکو خلکو سارنه کولی شي. چودھری نثار علی خان زیاته کړه تیر وختونو کې د غیر سرکاري ادارو په نوم پسونو خلک پاکستان ته راغلي وو چې په ملک دښمنه کارونو کې ککړ وو.
یہاں ایسے آئی این جی اوز کام کرتے رہے ہیں سالا سال سے.
دی وی دلته د کلونو راسه داسې بین الاقوامی غیر سرکاري ادارو کار کولو چا چې د نوم لیکنې د پاره درخواست کړي هم نه دی ورکړي، هغوی په ډیرو غیر قانوني سرگرمیانو کې ککړ وو. د این جی اوز په جامه کې زرو پوری خلک اسلام آباد ته راغلي وو او دا پر ریکارډ ده چې دوی د ملک خلاف کارونو کې بوخت وو. چرته وی د هغه وخت استخباراتي ادارې او چرته و د هغه وخت حکمرانان د سیو دی چلډرن په حق لا د یو تپوس په جواب کې د داخله وزیر وینا و دا د داخله وزارت نه بلکې اقتصادي چارو ډیویژن په وینا تړل شوی و او دا چې د داخله وزارت کار صرف د غیر سرکاري ادارو د کارکونکو سکیورټی کلیرنس وی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په بلوچستان کې د روغتیا ادارې چارواکي وایي فیصله کړي چې په رزیلا کې د قبایلي مشرانو علماو او حکومتي چارواکو کمیټه جوړه کړي چې په هغو کورونو بګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ مخنیوي واکسینې ساسکینه ورکوي. په کوټه کې د ګوزن ناروغۍ مخنیوي څانګې یو ډاکټر سیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل په بلوچستان کې داسې زرګونه کورنۍ دي چې خپلو ماشومانو ته واکسینې ساسکینه ورکوي. خدایینو ناصر نور معلومات راکوي.
په کوټه کې د سیاحت د څانګې د چارواکو په خبره د زرګونو هغو ریفیوزل یا انکاري کورنیو لپاره چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکې نه ورکوي، د قبایلي مشرانو، دینی علماو او سرکاري چارواکو داسې کمیټې به جوړې سي چې همدا انکاري کورنۍ په دې قانع کړي چې د پولیو ضد څاڅکې د ماشومانو لپاره هیڅ خطر نه لري او د همدې څاڅکو له امله ماشومان د ټول ژوند له مایوبۍ خوندي کېدلی شي. دا خبرې د پولیو ناروغي د مخنیوي څانګې یو مشر ډاکټر سیف الرحمن له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي. موږ په ضلعي سطح باندې ډسټرکټ ریفیوزل کمیټې چې په هغو کورنیو بګرځي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ څاڅکې نه ورکوي جوړې کړې دي. د دې کمیټیو مشري به مرستیال کمیشنران کوي، خو ورسره به قبایلي مشران، دینی علما، د امنیتي ادارو سرتیري او د پولیو د مخنیوي څانګې کارکونکي ملګري وي. او دا کمیټې به په هر صورت باندې هغه امور پلار په دې راضي کوي او د دې انکاري کورنیو ماشومانو ته به خپله دا څاڅکې ورکوي.
ٹھیک ہے، تھرو پلوایا جائے.
د ډاکټر سیف الرحمن په خبره په بلوچستان کې ریفیوز لیا د انکاري کورنیو شمیر په زرها ودی چې لا هم دې عمله د پولیو ناروغي وایروس لا هم په دې صوبه کې شتون لري او هر کال ماشومان د تل لپاره مایوبه کوي. له ډاکټر سیف څخه مو وپوښتل آخر کورنۍ ولې خپلو ماشومانو ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکې نه ورکوي. په دې انکاري کورنیو کې ځینې داسې وي چې هغه د دې پرله پسې کمپاینو له امله دې ته د شک په سترګه ګوري. ځینې کورنۍ بیا دا واکسین ته د شک په سترګه ګوري او ځینې نورې بیا له مذهبي لارې دا واکسین ښه نه ګڼي. چې همدا کمیټې به د دې هر څه ځوابونه ورکوي. په خاصه توګه هغه کورنۍ چې دې ته مذهبي رنګ ورکوي نو هغوی ته به دا ویل کېږي چې دا څاڅکي قطعا په مذهب کې منع نه دي او ماشومانو ته بالکل ورکول کېدلی شي. د ډاکټر سیف الرحمن په خبره د کوټې په پښتون آباد سیمه کې ګزڼ وهلی وروستی ماشوم چې شریف الله نومېده تعلق یې له یوې ریفیوزل یا انکاري کورنۍ څخه و چې له همدې عمله د تل لپاره مایوبه سوی. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې په روان 2015 میسوي کال کې د ګزڼ وهلو ماشومانو شمیر څلورو ته رسېدلی چې د چارواکو په خبره اکثره متاثره ماشومان د همدې انکاري کورنیو ماشومان دي. خدای نورناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یده. ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه له شاهین بونیرین اور.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د روسیې په اوفا ښار کې یو بل سره لیدلي او د دواړو هیوادونو په خپل منځي چارو یې خبرې کړې دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې دعوه کړې چې په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې یو مشر شاهد الله شاهد وژل شوی دی. په سیمه کې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د ملي امنیت د دعوو په اړه لسنې دي ویلې. په اچین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې درې عام وګړي وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ایران غوښتنه کړې چې له طالبانو سره د سولې بهیر ملاتړ دې وکړي. د عوامي نشترګون مشر اسپندر علي خان په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو هرکلی کړی دی. غوښتنه کړې ده چې باید دا خبرې منطقي انجام ته ورسول شي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي داسې هیڅ نړیوالې غیر سرکاري ادارې ته به د کار اجازه ورنه کړي چې د پاکستان د ګټو او امنیت پر ضد وي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری ویلي امریکا او د نړۍ مهم ځواکمن هیوادونه به له ایران سره د ایټمي تړون په اړه له بیړې کار ناخلي. یونان بیګا د هیواد د مالیو یا ټیکس او پینشن په نظامونو کې دغه جامع اصلاحات وړاندیز وکړو چې له اوږدې مودې راهیسې اروپایي ټولنې غوښتنه کوله. او د سعودي عرب شهزاده سعود الفیصل او د بهرنیو چارو وزیر د 15 کلونو په عمر کې مړ شوی دی.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر نواورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې سیم کې د رینجرو په اختیاراتو کې یوې میاشتې په پراختیا باندې لیکلې دي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د نن نه څلور میاشتې وړاندې د ټولو سیاسي ګوندونو په خوښه سیند ته رینجرز راستولی شوي وو چې دا شان د نامنۍ، قلنګ، هدفي وژنو او دغه رنګ نور جرمونو په ښه شان مخنیوی وکړی شي. ادارې مخکې لیکي چې تر دې دمه خو د رینجرو کار ډیر ښه دی او جرمونو کې ښکاره کمې هم راغلي دي. خو د وروستیو کې د سیند وزیر قیم علی شاہ ته د رینجرو په حق له شکایتونه شروع شو او د دې وینا و چې رینجرز نشي کولی چې مالی او دې سره د تړلې نور معاملو کې ګوتی وخی. البته که د سن حکومت د یو افسر پر ضد دی کاروي کول غواړي نو اول به د حکومت نه تپوس کوي. ادارې زیاتوي چې د دې ګیلو وروستو داخله وزیر د سن وزیر اعلی سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته تسلا ورکړه چې د دې ګیلې به ختم کړي شي. د کومې وروستو چې د بلاول بټو او آصف علي زرداری په مشوره رینجرو تا سین کې د یوې میاشتې نور پاتې کېدو اجازه ورکړې شو. دریا اخیری کې لیکي چې سین کې د رینجرو پاتې کېدو به په روان اپریشن خاص رات پریوزي. خو رینجرو لا هم په کار دي چې د خپل اختیاراتو نه تجاوز نه کوي او د کوم کار د پاره چې دوی سین کې موجود دي یوازې هغه کار دي سرته ورسوي. ځکه چې د کراچۍ د امن اثرات به د ټول ملک په امن، اقتصاد او دفاع پریوزي. بل پلو د پیښور نه خبرېدون کې اجرس پانه خپل ادریه کوي چې وفاقي حکومت په نوي مالی مالی کال کې د انټرنیټ په استعمال باندې 14% ایڈوانس ټیکس لګولې دي او له دې وړاندې صوبو د خپل اندې د خدمات په مت کې هم سیلز ټیکس لګولې وو. د ادارې په وینا یو طرف ته وفاقي او صوبایي حکومتونه د تعلیم د پرمختګ خبرې کوي او وایي چې انفارمیشن ټیکنالوژي او تعلیم به عام کوي او تر هر پاکستانی به یې رسوي، خو بل طرف ته د انفارمیشن ټیکنالوژي په ذریعو باندې ټیکسونه لګوي. ادارې مخکې لیکي کچري حکومت ځوانانو ته د ټیکنالوژي تعلیم ورکولو کې مخلصه او سنجیده وي، نو باید چې طالب علمان دي له دې ټیکس مستثنا وګرځول شي، ځکه چې نن سبا زیاتره طالب علمان له انټرنیټ سره تړلي دي او بیا په دې کې زیاتره شمیره د داسې زده کوونکو ده چې د تعلیم سره سره روزګار اهم کوي. نو باید چې حکومت ځمکني حقایقو ته وګوري او زر تر زره دا فیصله بیرته واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ سلیدنو په اړه لیکلي، دا لومړی ځل دی چې دواړو خواوو مستقیمې او رسمي خبرې کړې دي او خبرو ته په دوام ورکولو سلا شوي. بلخوا د نېشنل انټرېسټ مجلې لیکلي، پاکستان ویلي د اړتیا په صورت کې به د خپلې بقا لپاره اټمي وسله هم وکاروي. د دواړو لیکنې مهمې برخې منور شاه دروروي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستان په مری خار کې ترسره شوی د خبرو اترو کې د چین او امریکا چارواکو هم د مبصر په حیث ګډون کړی و. وزیر اعظم نواز شریف دا مذاکرات د افغانستان د سولې لپاره مهم ګام بللې دی. دا راز د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي، په دې ملاقات کې دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره زمینه برابرولو او دغه ډول خبرو اترو جاري ساتلو باندې سلا شوي، چې راتلونکي ممکنه نیټه به یې د اختر نه پس د دواړو اړخونو په سلام مقرر کړی شي. د ورځپاڼې په وینا، ځینې غربي څارونکي د سولې د خبرو اترو لپاره د طالبانو ژمنتیا ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې لا هم په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو لړۍ په مکمله توګه بنده شوې نه ده. دا راز ویل کېږي چې په طالبانو کې هم ځینې کسان د امن مذاکراتو مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي، که څه هم د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف خپلې هلې ځلې توندې کړي چې افغان طالبان د افغان حکومت سره خبرو اترو ته کینوي، خو د افغانستان ځینې خلک او هند لا هم شکونه کوي چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو ملاتړ کوي او په خپله خاوره یې ورته پناه ورکړې ده. بلخوا دی نېشنل انټرېسټ مجله لیکي، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د دې هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي، د دعا کوي چې حالات دومره حد ته ونه رسي، خو که مجبوري شوه نو دوی به د خپلې بقا لپاره اټمي وسلې هم استعمالوي. د هندوستان په میډیا کې په دې خبره ډېرې تبصرې شروع شوې دي. د مجلې په وینا، د خواجه آصف دا څرګندونې د پاکستان د هغه نظر سره سمون خوري چې د اټمي وسلې لرلو په حق لایې د هیواد نړۍ ته وخت په وخت وړاندې کوي. بلخوا هندوستان او چین چې خپل منځ کې یې جنگونه هم شوي، د یو بل خلاف د اټمي وسلو د استعمالولو خبره نه کوي. مجله لیکي، په پاکستان کې د ستراتیژیکي پلانونو د سانګې اس پی ډي پخوانی مشر جنرال خالد قدوایی په 2002 کال کې ویلي وو چې په سلورو حالاتو کې به د هند خلاف اټمي وسلې کاروي. اول دا چې که هند د پاکستان لویه برخه فتح کړي، دویم دا چې که هند په لویه پیمانه د پاکستان پوست تباه کړي، دریم دا چې که هند د پاکستان اقتصاد د تباه کولو هڅه کوي، او سلورم دا چې که هند په سیاسي توګه پاکستان د عدم استحکام سره مخ کوي او یا په دې هیواد کې په لویه کچه اندرونی بدامنی رامنځته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استازو جرګې او شمیر غړو له ایران سره د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو د اټمي تړون په اړه خبرداری ورکړې دي. د استازو جرګې غړو تېره ورځ د بارنو چارو کمیټې غونډې ته وویل تهران د امریکا حکومت غولولې دی. دا په داسې حال کې ده چې په ویانا کې د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرې روانې دي چې په ښه او جامع اټمي تړون ته ورسیږي. سلطان محمد سرور معلومات راکوي.
د امریکا د استازو د جرګې یو شمیر غړو خپلې دغه اندېښنې د استازو د جرګې د بهرنیو چارو د کمیټې پرونی غونډه کې چې ایران سره د اتمي توافق د نتایجو د څېړنې لپاره رابلل شوې وه بیان کړي. دا غونډه په داسې حال کې وشوه چې بلخوا په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو امریکا، روسیې، برطانیې، فرانسې، چین او جرمني ترمنځ اتمي توافق ته رسیدلو لپاره خبرې روانې دي. مرکچیان زیار باسي چې داسې یو توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اتمي پروګرام محدود او په دغه هیواد باندې لګول لګول شوي بندیزونه لري کړي. دوی وایي چې توافق ته نږدې شوي دي، خو د ترسره کولو لپاره یې سختو پریکړو ته اړتیا ده. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې یو شمېر غړو پرون وویل چې په ایران باندې باور نشي کېدی او ګواښ یې وکړ چې ناوړه توافق باید ترسره نشي. د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پلوي مشر اډ رایس وویل چې دا د موږ لپاره یو ناوړه توافق ځکه دی چې د دایمي امتیازاتو د ورکولو په مقابل کې موقتي ګټې ترلاسه کیږي، او هغه هم چې ایران داسې درغلۍ ونه کړي چې شمالي کوریا کړي دي. د اوباما حکومت د تګلارې په هر ګام کې، که هغه د یورانیمو د غني کولو ظرفیت دی یا د توغندیو انکشاف او یا د بندیزونو لرې کول، د ایران د رژیم د اساسي ماهیت ناسمه محاسبه کړې ده. دغه راز جمهوري پلوي استازه الینا روزلینتن محتمل توافق له واقعیت لرې یو تخیلي فکر وګاڼه. یوازینی ښه توافق هغه دی چې ایران د یورانیمو له غني کولو یو مخ لاس واخلي او خپل اتومي تاسیسات له منځه لرې کړي. د امی بیرا په شمول څو تنو دیموکراتو استازو هم خپلې اندېښنې څرګندې کړې. هغه وویل چې مشروع اندېښنې لري، او هغه دا چې اتومي توافق به د ایران اقتصاد پیاوړی کړي، خو نړیوالو مفتشونو ته به اجازه ورنکړي چې دغه هیواد د اتومي تاسیساتو پراخې لیدنې ترسره کړي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. دا ونه په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون په اړه خبرې روانې دي. که څه هم د خبرو له پرمختګ داسې ښکاري چې دواړه لوري به یوې موافقې ته ورسیږي، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د تړون چانسونه 50% دي. د مشال ریډیو خبرونو انګریزي څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې مهمې برخې نجیب عامر دروروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د بندو دروازو تر شا د سینټ د ډیموکراټانو سره په ملاقات کې د ایران سره د اټومي تړون امکانات 50% کې وبلل. دا خبره د کانګرس غړو چې په دغه لیدنه کې موجود و کړې ده. سناتور کریس کونز وایي اوباما په دې خبره بې باور و چې آیا ایران به تر اوږدې مودې پورې د امریکې او د امریکې د اروپایي ائتلافي هیوادونو لخوا د وضع شویو سختو بندیزونو ته غاړه کړي دي او کنه. سناتور بن کارډن وایي اوباما په دې اند دی چې د اټومي تړون نه وړاندې باید ایران د نړیوالو پلټونکو په وړاندې لارې خلاصې کړي، او همدارنګه د پوځي تاسیساتو د کتلو اجازه دې هم ورکړي. کارډین وایي اوباما دا ونه ویلی شول چې د ایران سره به اټومي تړون کیږي او کنه، خو دا یې وویل چې هیڅکله به داسې تړون ونه کړي چې د ایران د اټومي وسلو د جوړولو مخنیوی ونه کړی شي. د امریکا د کانګرس غړو دا هم وویل چې ولسمشر اوباما په دې خبره هم زور راوړ چې هغه د ایران سره د اټومي تړون په کولو کې بیړه نه کوي او په دې اونۍ کې به دا کار ونه کړي. سناتور کریس موفی وایي اوباما د دې خبرې وضاحت وکړ چې د تړون په کولو کې ورختای نه کوي، او که سمه او مناسبه معامله ونه شوه نو د تړون نه به په شا شي. روانه اونۍ په همدې موضوع د اتریش په مرکز ویانا کې که د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ وشو او موافقه وشوه، نو دا به کانګرس ته وسپارل شي سوې ګوري. خو که دا موافقه د جولای د 9 نیټې نه وروسته وشوه، نو بیا به کانګرس شپېتو ورځو کې د دې کتنه کوي. د امریکا د کانګرس دنی با سره غړي د ایران سره د اټومي موافقې په اړه وار لمخي مخالفت ښکاره کوي. سناتور جان مکن وایي د دپان د موافقې په کولو او سارلو کې چې څومره زیات وخت واخیستل شي دا بخوي. که ایران د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو سره په موافقه کولو کې بریالی شو، نو پر ضد به لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. د سناتور کریس کونز په وینا ایران به $100 بلیون ترلاسه کړي چې په سیمه کې ورباندې نړامۍ کولی شي او د نړیوال اقتصاد د یو نوي ګډونوال په لوري پل اخیستل شي. دا د ایران لپاره ډیر څه دي، نو زیاته هڅه باید وشي چې یو ښه موافقه لاسلیک شي.
دا و نجیب عامر. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شي. اوس وخت شوی دی د هفتوارو نیوز پروګرام پام کوه. دا پروګرام تاسو لپاره د مشال ریډیو همکار امان الله ناصر جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
دا راډیو کمال دے او دا گرگین جمال دے، قسم دے کم پہ ولا دا خلی خوان برابر شو، ولی چی یو صرف غمون بیانوی او بل صرف سلامون وائی، نو درغل زمونږ د ټولو لوري به شمار او پګونی یو ګونی سلامونه او دعاګانی. تاسو کله دا سوچ کړی دی چې موږ دا سلامونه ولې د ګونۍ ګونۍ له حسابه او دعاګانې د کنټینرونو له حسابه استعمالوو؟ دا صرف او صرف په دې چې مفت دي، پیسې نه پې لګي، او خدای دې نه کوي که سبا حکومت رایج الوقت په دې دواړو شانو هم ټیکس ولګوي، نو ستاسو څه خیال دی چې موږ به څومره سلامونه واچوو او څومره دعاګانې به وکړو؟ د پرون کیسه درته کوم، یو نسواری د روژه مات په خیالونو او په سوچونو کې دومره ډوب شوی و چې د څیرې نه یې دا څرګنده وه چې دی د غرمې په دې دوې بجې د ماښام اتو بجو ته رسېدلی و، او په خیالونو کې یوې خواته یخ شربت پراته و، بلې خواته یخه هندوانه، او بلې خواته تودو تودو پکوړو د ده په خیالونو کې ټالونه وهل راوهل. په دې حال کې یو سړی ورته راغلو او ورته ویې ویل چې نیکه ستړی مشې. سړی د دې په ځای چې د خیر یوسی ځواب یې ورکړی وی، سوک یې ورته برابر کو او عین په ککری یې ورسره کړ. هغه غریب هم له اولی روزی نه په ماړه نس روټۍ نه و خوړلې، له ډېرې کمزوري یې څورلس کرلاټۍ وخوړلې، او په جړا جړا یې ورته وویل چې ولی زما ګناه څه ده؟ یو ګرانۍ په چاپیړو والی د لوډ شیډنګ لغتی می خوړلې دي، اے ظالمه تا بیا ولی په سکو والم؟ سړی څه ورته وویل؟ ورته غوږ او سپږمې شئ، راپور دی د توتکۍ چکري او پروډکشن دی د سوړسک فریادي. لکه په روډ ناستې څه خراتې دي جوړې کړې دي، ستړې مشې؟
لیرې که خانه دې خرابه شه، ټول خوبونه دې سره ګډوډ کړو. که ستړې یم که ستومانه که خوشحاله یم که پریشانه، ستا څه کار دی؟ خانه خرابې څه ستړې مشې دې سره پاتې ده؟ کنه
ما څه ګناه وکړه خو ستړې مشې مې درته وویله؟
یا نور څوک نه وو په دې بازار کې چې ته ماته راغلې؟
وای وای وای، دلته هم جنگ؟ تاسو بېله جنگ بل کار لرئ، بل روزگار لرئ؟
نه، ته بیا د کمی خوار آلی لکه د ډیری فارم مچ په مابین کې راولویدلی.
نه وام، په څومو سره جنگ دی؟
زه تېرېږه، زه په روژه کې د نامورمه ښځو سره خبرې نه کوم.
کمال دی، جنگ کوئ، خلق وهئ او ټکوئ، خبرې نه کوئ. ای وروره، ته راته ووایه تی ولی والے؟
خبر لیما، دل دا پا چرتونو کی ناس دو، خراتے والی سر پا زڑی دے لگا بم، ما ویسترے مجھے، ما چاپیڑے رازا راکا، اورک پا دی مخی والم تا داو گورا، دا پوزی نئے باتنگل را جوڑ کو.
خود بھی والی، خود 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 خود.
ولی ولی ولی، اخیر ولی
ته خبره؟ دی ظالم زما د درو لکو روپو چرت را غلا.
څنګه چرت؟
هی خورکه، صدر ته وایم د سار نه د کور نه راوتلی یوم. ما وی چې د اختر شاپینګ به وکړم، شاپینګ خو نه وشو، زما نه سپرینګ جوړ شو. دلته یو ساعت دمه شوم، سترګې مې پټې شولې. ډېر ښایسته خوب مې لیدو. د روژه ماتې وختو زمونږ په کور کې باتنګړ پاخه و. یوه همسایه خاص د نلۍ روش را لېږلی و، بل همسایه د نمک منډۍ دوه کیلو د ګډ شینواري کړایي را لېږلی وه، او بل همسایه کابلي پلاو را لېږلی و. یوې مېرمنې مې شربتې سکنجبین جوړ کړي و، بلې مېرمنې مې شملې راته راوړې، درېیمې مېرمنې پراټې راوړې، بس غسلرې مې پکوړې راوړې چې دغه بې بخته دغه کور سپېرې راغې و ماته وی ستړې مشې. په یوه ستړې مشې د تخت نه تختې ته، له پلنګ نه نالیچې ته، له عام نه الوچې ته، او له باغ نه باغیچې ته راواستونم.
نو ته په دې خپه یې؟
نه نه، په دې نه یم خپه. اصله غوسه خو په دې راغله چې مېرمنو مې یو د بل له ضد نه خپلو پلرو ته ټېلیفون وکړو. یوې ورته وی چې ټولو ته جامې راوړه، بلی پلار تا تلیفون وکو چی دا اختر بسکوتون میتایانی و غخی بتر آوری دا غدرهی می پلار من جاره دی اغی بی اخپل پلار تا وی چی بنگلی سندلان او چادری پتا دا غی صدری می پلار بیا بینک منیجر دی اغی دا نمی نوتون دا پار فون می لاو کلی چی دا بی بخترالی ویستلی می شی طول خوبون و خیالون سر را گت وٹکر خانه خراب
نه نو تب پا دی خوبونو او خیالونو ترکا مزل خوشالاوی ده شیخ چلی زو را ویخشا ولار سخپل دنده دی برابر آکا روزماتی دی برابر کا ناستی لکا سوڑ مچ ولار سا ده اختر شاپنگ دی برابر کا
ای ظالمانو ده اختر شاپنگ سنگ اکرم پسی اکرم ده اختر شاپنگ خویا تیک داران کولیشی یا بیتانی داران کولیش
نه نه منسترانی هم کولیش
یا غی دلت نکی دا آغوی شاپینگ آغوی خپل نکی تیکدار صاحب سیکیتی صاحب ایجدیو و اکسین صاحبی ورکی کنه
یو یو ما خواه ریدلی دیچ دا خلق خپل تب چاہتا نورکوی نو دوی لخپل تنخوانا
اوهو تنخوا خو آغوی خپلی کروزانی دل اپور نورخ کرگی دا طول شاپینگ دا حق مال غنیمت پا پیسو کیگی چی دوی دا تیبل لاندی گتلی وی کنه
یو یو دا د ټیبل لاندې بیا څنګه مال ګټل کیږي
زما خو شک شو چې ته ریپورټر نه یې ډرایور یې چې په یو څیز نه یې خبره
نه په د ټیبل والا دنده زه واقعی نه یم خبره
ګوره خورې په سرکاري دفترونو کې دوه رنګه کارونه کیږي یو په ټیبل لوړ او بل تر ټیبل لاندې یو په دفتری وخت کې او یو تر دفتری وخت وروسته په پارټ ټایم کې یو پا هوش کی او بل هوش بعد
یو یو دا سڑای سوائی ستا دماغ خراب شوی دی زرلر سا ورسا خپل شاپینگ وکا
شاپینگ دستا سر اخری شاپینگ خودا غرا خراب کرو بدبختا نن سبا غریب او شریف سړی صرف په خوبونو او خیالونو کې شاپینګ کولی شي او خوب او خیال ټول د دغه بېبخته سړی مشي را خراب کړو نه خانه خرابې تا لږ ساعت نور صبر نه شوی کوی چې زما صدرم خسر نوي نوي نوټونه خو رالېږلي وای که نه
نه نو چې درلېږلي وای تا کم ماته رانیمای کولو توتکه په اصل کې ته خبره نه یې دا زما تربور دی پرون د زما خیالي شاپینګ را خراب کړی و نن ما د ده ډول خراب کړو
هغه څنګه
هغه دازي چې پرون دلته ناستو ما د اختر شاپینګي لیسټونه مې په لاس
لیسټونه
هو یو ګز خو کور ودانې لیکلی و مور چې مې خبره شوه هغې به یو نیم ګز راولیکلو د بچو شاپینګ لیست جلا و یوې بخمل لیکلی و هغه بلې ساړی لیکلې وه
یو یو دا ساړی بیا چا لیکلې وه
خانه دی خراب شي د دې انډین ډرامو والاو نرو خزی ټوله را اوټ کړي په دغه انډین ډرامو کې یې ساړی لیدلي وای هغه وایي هغه امبریلا راته راوړه هغه بسنتي چې په ساس به و او کدو کې اغوستې وه
یو یو دا ساس به و خو صحیح ده دا کدو بیا څوک دی
ولې دا ما او د انسانان درته کړ دا سرونه مو وګوره څنګه شوي دي لکه کدوګان داسې ویښته مې و چې سپږو به والیبال پکې کوو د دوی د شاپینګ غمونو دغه هندوانه رانه جوړه کړه مور مې وګوره بوډۍ ښځه ده چې د بیګم د بنارسۍ ده یې واورېده هغې هم فرمایش وکړو وایي ما ته هم امبریلا راوړه سینډل راوړه
ای پام کوه چې مور ته سینډل ورنه وړي ما یواری ور وړی وو په اترایی را روانه وه غزاره شوه درې کمانې یې ماتې شوې اوس ما ته د کلي الکان د کاګې خاله زوی وایي که
نه نو دا غزاره ولې شوه
بس وای د ادم خان او د زرخو نقل ختم شو هغه یې وویل چې ادم خان نارینه و که ښځه ته د اتیا کالو ښځه وګوره سینډل وګوره چې ټرک ته د ریکشې ټیر ورولګې ګزارېږي به که یا
هو هو خود غزارېږي غزارېږي غزارېږي
ځکه نه اوس دې غزارومه که نه
نو ګرانو او شاپینګ ته پریشان و اوریدونکو دا خو دوه شاپینګ زده شخصیه وای څوک چې د خپلې کمبلې سره پښې سمې نه غځوي نو پښې تر کمبله شوټ اوزي چې یوې خواته ګرانۍ شي بلې خواته د نن سبا مسلمانۍ شي او بیا د خلکو دغه نادانۍ شي نو بخمل به بورۍ شي او ګډ به مرغۍ شي
نور خپل فلسفه په همدې ځای ختموم او تاسو بیایم شاعر کمال و شاعر جمال خاغلی رمضان علی خان عرف روزتی ته چې د روجی په باب څه وایي. خو پام کوه اورې بې د زړه په غوږو. هو پام کوه داسې نه وي چې په یوه غوږې واورئ او له بله غوږې وباسئ. هو پام کوه شاعر کمال و شاعر جمال خاغلی رمضان علی خان عرف روزتی پام کوه.
میاشت برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روشه یاره روشیدی روشه یاره روشیدی ده نور خوی ووی مجنی ولی دوی او دریدی جنگونه او پدیدی جنگونه او پدیدی پریشان غریبان سول پندان لجنور پندان سول عباد ملاوتیان سول لنس روشتیان سول پریشان غریبان سول پندان لجنور پندان انسول اباد ملاوت انسول لنس روجت انسول د تیلو جلیبیانی او د گریسو پکوڑی دی روجه یاره روجی دی روجه یاره روجی دی دامیاش ده برکت ده هم خوندونا هم مزیدی روجه یاره روجی دی روجه یاره روجی دی وام دایه ویل منزونا پینزوز دایه سوچونا اصاب او دکانونا گتی خان سوابنا وام دایه ویل منزونا پینزوز دایه سوچونا اصاب او دکانونا گتی خان سوابنا ولار پر تراووی سترگی پتی وازی خلیدی روشه یاره روشه دی روشه یاره روشه دی دامیاش تا برکت ده هم خوندونا هم مزیدی روشه یاره روشه دی روشه یاره روشه دی بارانوی ده سکانو پشدو ما شمانو توبا خری مارانو نسدک ده شربتانو بارانوی ده سکانو پشدو ما شمانو توبا خری مارانو نسدک ده شربتانو پخلا الله الله وی او پخیال کی یکاسی دی روشه یاره روشه دی روشه یاره روشه دی دامیاش ده برکت ده هم خوندونا هم مزیدی روشه یاره روشه دی روشه یاره روشه دی شکوالیم در زیانو علوی شکوالیم در زیانو فرادی دکاندارانو دمیرو کسابانو اجدو اجدو ارجانو چی یو ده باندی باسی دریت سلور نور پپسی دی روشه یاره روشه دی روشه یاره روشه دی دامیاش ده برکت ده هم خوندونه هم مزیدی روشه یاره روشه دی روشه یاره روشه دی ده نور خویه ووی مجنی ولی جوی او دریجی جنگو نو پدیجی جنگو نو پدیجی.
ژوند تیریږي ارمانا زړه نره نره خوږیږي ارمانا زړه نره نره خوږیږي ارمانا